نه په جیش په احمد شیبریم دا سجرړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامیدی پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت په نوسیشنبي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړی دی. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکو په اړه دوی اندېښمن کړی دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بلورته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې چبان دي 3 میلیونه ماشومان په خوارزو کوي اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي خو دغه رخصتي کرنې ته نه دی یادی کړي. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزه پر بنسټ اعلان کړي ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نټه له سعودي عربستان سره یو ورستو پیډ لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره غنې پښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو رئیس له سعودي عربستان سره اخترونه او روژه یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یو ورځ نه اعلان شي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شي ویلې دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته نه نوتی وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. لداش ټلی سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي پاړه سمدستي څنګه دی ویل شوی خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د ترزم ضد څنګه لګولې ده. متحده ایالاتوي د وولویو سناتی وادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل د کابل د روسي پر ضد نوې اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جانکار به پر شنبه خبريالانو ته وویل په دې اقداماتو کې لکیف سره د مرستې لپاره د روسي لکنګل شویو شتمنو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیبو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړی شي پر روسي نوې بندیزونه او همدارس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. اوس د رادیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو سمی یوسفزي سره شریک کړي. زه
فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وي سمره چې په سوریه کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
توانه په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او پیسې اتم راولرو چا دا وای واخلو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامیدی د القاعده له بنسټ ایشودونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامیدی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوې دي. نور لا سدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړي دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توربوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او یې ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیځ چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د ده پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اورېدل شوي وو، خو دی پته زیږي چې اسامه بن لادن باډیګارد پاتې شوی دا هغه په سلګونو باډیګارډان لرل. د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري، خو القاعده اکثره غړي یا له منځه تللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې وو هغه وژل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې وو اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل ښيي یا توربور ښيي. دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دوی هماغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده. او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریا یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړي، سره لدې چې د اداله مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلومات تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د دومره ډېر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول لپاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټ کېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو هفتو دپاره د جون کولو یو ځای و.
او یوسف صاحب، یو بله موضوع چې د همدې جون میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغسې یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم اغیز وکړي؟
انا فکر نکوم، دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوا د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکې ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کېږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبانو سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده لا هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی د القاعده دی ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې یو مضمون لیکلی دی، لانګ وار ژورنال چې استخباراتي ارګان دی، هغوی دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر کابل کې ووجل شو، دغه د وجلو څو د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی، د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار دی چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح په شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تر څو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده والا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي، خو دا په دې باندې نه چې د کیمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کیمپ ترې جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف سي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د ژوند باور کوي څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي او د خوب سره یو ځای کېږي.
ما دا سوسن څو چې کله دا فرمان راغی په سبا باندې ځان وسلو هڅه وکړم مکتب ته تللو، هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، ماسل ساتلي.
دا افغان جنو پرمخته خونځوي د دروازو د تړل کېدو سر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې 110 خرفې شول شوي چې اتیا شتو ته ځانګړي شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سه‌شنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر اسد الله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 110 غرفو څخه اتیا خزوته زنګړی شوې دي.
د دو سالون 130 غرفه جابجا شوه، که سالون بزرګ ازو برای خانم‌ها
په دوو سالونو کې
کې 130 غرفې ځای پر ځای شوي چې لوی سالون د خزو لپاره ځانګړی شوی او کابو اتیا غرفې لري چې ډیری د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقیله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوي دي.
حتی مو وکړه چې د دغه نندارتون لګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او وکولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودا به بهروز وایي د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور آگاهی پیدا میکنند، شرکت ها همچنان
هر څومره چې خلک د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، شرکتونه هم د خپلو تولیداتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې درک کوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنیو تولیداتو د لوړېدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د عالی ست افغانستان په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د تېرې یک شنبه په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورنې کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشلی دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سېشنبې په ورځ ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جوان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلې. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده، د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په افغانستان کې د سویډن کمیټې وایي یو شمېر هغه کورنۍ د دغې کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغې کمیټې د سېشن بي پروس په یو خبر کړي راپور کې زیاته کړې دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ او ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت له ځنډېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خپرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپۍ خدمتونه وړاندې کول. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ د جون په 11مه نیټه په یاد راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هره ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کاګوب خو ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خوب خبره یې اوس دغه ماشومان یادو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 1402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمېر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل الرحمن چې دوه ماشومان یې معلول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان من دغه رقم دی دغه مشکل لري، یو لاس کلاندا یو شدا تکلاندا که یو یو لاس کلاندا یو تکلاندا دغه رقم دی پوری کې تلای نه شي. زه وایم چې دو زمان مکتب کې نه ده، ما خو چې زه دغه نیم لري اوس روان ده چې دا داسې ولې وی کې هم دی مام دی مور دی هغه دا دی یو کله دې سید د دې دا وای راکله خو سید ډاکټران نه شي دغه نه راکې چې دا دوا پکړي ګولې مورې دا شان راکې دوه دې تشويشي ما دا غلکان سره زه دا غلکان
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عزیز وایي دوه کلنه لوري ورته ستونزه لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپۍ یا نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داوا مشکلات دي چې داوا نشته شای نشته په روغتیایي کلینیکو ته هم لاړ شو کوم کلینیک ځان ورسوه هلته د ماشومانو د روغتیا یا د داوا تداوی کوم علاج نه کېږي او کومه داوا چې ورکول کېږي هغه ډېره د بازارونه وي. نو دلته موږ په توانه په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو یا پیسې دومره ولرو چې داوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نه کړې. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 2000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 18000 معلولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدمتونو وړاندې کولو او 6000 معلولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپاورز متاثر.
د کندوز د اختاشو لسولی د ارجل سیمی اوسیدون که دامه خدماتو لنشتوال شکایت کوي. د دغې غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو او د روغتیایي مرکز نشتوالی هغه جدي ستونزې دي چې له ډېرو کلونو راهیسې د ارجل سیمې خلک ورسره مخامخ دي. د دغې سیمې اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د اوسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي له امله دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولی. د ارجال سیمې یو تن اوسیدونکي نظام الدین آزادۍ روډې ته وویل
خواهش میکنیم دغه بارې مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د څښاکو بو نشتوالی دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړې سیمې یو بل اوسیدونکی محمودین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوند چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
مشکلات ما در ای است که کلینیک صحیح نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
موږ نه د څښاک اوبه لرو او نه هم کوم روغتي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولی. دولت باید زموږ سیمې کې کلینیک، ښوونځي او د څښاک اوبو څاګانې جوړې کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي، دوی و ساعت پلی مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سیند څخه اوبه راوړي.
سړی جوړ نیست، کلینیک نیست،
له ستونزو ډک ژوند لرو. نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتي مرکز ته لاسرسی لرو، او سړک مو هم خراب دی. اوس ساعته پلی مزل کوو او د خرو په وسیله له سیند څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دارجال سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز ښوونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمه ییزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید که دورترین قریه للما یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمېرل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې، یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله سي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وسي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله سي، ښوونځي فعاله سي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، د خوراک ده. نور یو کار کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف د کونړ ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې پاچوله ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د اسد رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د لوبول میدان اونیس پروګرام درو په هغه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لمړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سل لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې په څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په ځواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داسې پیل شوه چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید، او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړې دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د منسټی شوډونکو اوسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو، او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لسرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د سرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. د سازمان ویل د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو د دغو رخصتیو کره نیټه نه ده یاد کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یو جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري، او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. با خبر سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خبره شي ویلې دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو، د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بله سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 اوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 70 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ اچونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري 2 لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 50 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ اچونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې ټولو هیوادوالو ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډېر خوشاله یم چې ټورنمنټ 2 میچونه موږ او دواړه مو ګټه او روان میچونه ته انشاءالله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بل لور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستیو بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه اوسي او په ډېر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
انا نشو سر دي دا زنه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر نه جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ کیدا نېچرل دا خو کوم فرزان نه پیژنو. اوس په ورن موږ پورا فرزان نه پیژنم درې نو موږ پورا فرزان نه پیژنو. دا سیمونه په خدای پورا کوم ته نزیم راشي بیا هر یو ولې فرزان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ده بار دا خبره اوس راځي موږ دې دې کې سړی ځین دې بیګا سوچ یو خالی کی رہی کہ اپوزیشن ہر سو کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا بٹ ہر سو کی منہ کو ہمیں سرکار نہ میں ابھی اسکلز میں منہ کار کا ہوئی چھوں میں ابھی اسکل منہ کم ہوئی چھوں تو منہ بخبر زان تک بول چھوں منہ چیش ہے وہ کچھ اپوزیشن کی تمات ہوا تو ہم ہم دیتوں میں چھوڑ کے پوزیشن منہ چھے چھوڑ منہ کی لیٹ زیادہ سکلز دیئے لیٹ زیادہ ٹیلنٹ ہے وہ کمون لګلورم چې ده کنه شوی شو مطلب ریزل مهم نه ده نو واړه واړه شیان دي هغه باید موږ ښه کړو ګورې نن په میز کښې مونږ یوولس میټر دی یوولس میټر ډېر زیات شی دی هغه انډیویژلي هر لږ وګورئ چې دا یوولس میټر ولې لیټو زه نه احمد ته نه محمود ته ویلی شم چې ته ولې لیټوې دا ته ولې هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې مونږ دا یوولس میټر ولې لیټو فیلډ کښې دی شي کښې لږ مونږ کمزوري ولورم لکه یوولس میټر ما پته درې درې ورځ شو هغې کښې ندی په ورتلې کښې ورنه کړي ما هم پکښې کړي وو درې ورځ هغې نه وروسته ما ته هم پیدا کړي اته منټه اوس هم لیټو لکه کوم کلوز میچ ځي که نه او بیا خیر کښې پاس بلران ته پنځه فیلډران دننه ډېر زیاتی دی کوشش وکړو چې یو بل سپورټ ټیم ایفرټ دل دی چې مونږ هغه ټیم او خیره کښې پاس بلر ته ټیم هم لږ ورکړو او فیلډران هم پنځه د باندې یو شی چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونو کښې او زه همیشه در نه هماغه شی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې کوه چې په لسم ور روان دی ابراهیم او ګربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږه اوله وچ لږ اوس چې تازه ته دي په فیلډ کښې مونږ داسې کوه چې مونږ بال پسې منډه وو بال مونږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یم هلته نیسم او بیت وکوم خو دا شوی چې لس کنټینیو ساتلو نه چې مونږ یو دوه میچونه ټیپ کړو دا بهترین ساینو ریزل کښې هر شی مونږ ټول سیټسفای یو چې مونږ هنډه پرنټ پرنټه کړی دی خو اړیب کړې محنت هم کړی هر چې ریزل نه را کړ او دي چې یو خبره ده سټی ګراونډډ هغې مطلب دا چې مونږ باید ځمکه اوسو ګور دا پرفارمنس اپ اینډ ډاون دا هر وخت دي خو کنسیسټنسي مسلسل پرفارمنس هلته شي چې ته په دې ځیکې یو لیول سټی همبل سټی ګراونډډ خو مونږ به زه ټیم ناشکری به نه کړو کوم کبر خبره در نه ونه شي کوم داسې غټه خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه ناراضه شي په هغې باندې کېدی چې مونږ الله نه مونږ دا امتحان دی زموږه ګوره دې خلکو ته دومره کامیابي مې راکړه دوی څه شی کړه خو مونږ خو به هغه کوم چې دا هماغه شی یو هماغه به ساتو انشاءالله صحیح ده ښه انجوی کړئ پوچ خبره سبا بس ته خېږو سویچ آن بېرته بس دا لاړو تېر شو هسټري وه ختمه نیکسټ میچ
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
محمد نبی یو ور بیا د شلو ورځو سیالیو غوره آلراونډر نومول شوی دی د کرکټ نړیوالې شورا په یو تازه خبر کې ویل شوي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آلراونډر لوبغاړی محمد نبی ساخیل یو ور بیا د شلو ورځو سیالیو د آلراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی د آی سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلینډ پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آلراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا له مرکز ټاینس یې دا مقام نیولی دی دغه راز د شلو ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان درېیم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي که څه هم تر دې دمه د شلو ورځو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي د ونه ده چې د روان شلو ورځ نړیوال جام تر پایه پورې بعد د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي په شلو ورځ نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری د کرکټ شلو ورځ نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی د تیرې یک شنبې په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه هندي لوبډلې په نولس اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل شل منډو هدف یې ټاکلی و یادې لوبډلې ته ریشب پند دوه څلوېښت منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارس رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو پاکستاني لوبډلې ټول شل اورونه ولوبول خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیارلس منډې وکړې محمد ردوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زرېدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې وم ځل چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شل ورځ سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شل اوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلادیش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د نهو وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلادیش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده، دوه یې بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. که چیرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې دواړه سیالۍ وګټي نو د خر رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دو سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. ټي ان جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنگلادیش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاټ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی خو نیپال، نیدرلند او بنگلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په یوه اتیایمه دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 44 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې په خوانه لوبغاړی دولت خان احمد زید هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هلې می ومنې. بالکل خورا مهم د دې د زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر فکیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو چې موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ. او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډیر خزلېږي. دا ټیم خو ډیر خطرناک شکل اختیار کړی. نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میز ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر لپاره ډیر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي. او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي موږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې ده هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده. ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي، که چېرته د شروع بیټسمینان موږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلی له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي. او کچیرته بیا غنه کینو بیا ډیر کم رنزونه چېته مونږه تر رنزه پراور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږه هغه میز بیا په شلاوریس کې به ګټل مونږ ته سخت سي لغه یو دیسه زاید سي د بیټینګ برخه د مونږه ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سي ده هغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخه پروپر ذمہواری واخلي
نور تو پوهن کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک لوب دی مرګره له مرګري نه ډیره زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک په بل انداز منډي جوړي په اخري کې مطلب او هدف دا د سومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په ورلد کرکټ باندې فرند کې رزلټ موږ د منډو جوړول ده دا کې څوک په ورلد طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ د پاره زوم سم منډي ډېر ضروری دي سپیغان د پاره موږ باید منډي ولوي د خپل بالینګ ټیم د پاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو
کچا هم رستی دو سیالی په خط تفاوت افغانستان گتلی دی خدا سی در تنبری خی چلا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل دی افغانستان دی لوبډله یو نقطه باندې منګه غګیدای سو سی دی ډیر زیات ول راونډران نشتون نه او دی بسمنان نشتون دغه توازن سی ده دا په یو کیسه حل کیږي سی سر راونډران ذمہواری واخلي دی بیټینګ کولو او مین سکل سی منګه ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راوند ران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی بعض وخت کله راوند ران چې ته خبالین کې بیا بیټینګ هم را فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواری کې دوی هر څومره خبالین کې نو د بیټینګ ذمہواری زیاتې او فوکس یې هلته ډیری
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی راونډر به کمې دی شي هم په هغه صورت کې سی منګه د پیچ مطابق دا اډون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دیسی اساس وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ډیر زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه او پرسن زده کړه کیږي له خبرو نه زیات زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه او صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هغه خلک په غلطی دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول پکار دي چې دوه درې کلونه لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنت سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسناد دون بدونه چانه شي راوستلې کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن هغه ته راغلی ده د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلي دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هیټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاس بولینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله په کار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ فاس بولینګ سپین بولینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئنه چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنې د موږ د ټیم د مطابق گروپ نیوزیلند دیس ډیر پخوانه ویل کېده چې موږ به ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ سي نو موږ سیمی فائنل ته د تګ چانسز ډېر دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک د مختلفې جزیرې لري چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیزه سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.